سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یوه ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې وخت له طالبانو را وروسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مرستیالې ندا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک ته رسیدو راهیسې داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړې په وینا ډېر له دوی څخه د طالبانو لخوا وژل شوي. میرمن ناشف چې نن یې د بشري حقونو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخښنه یې اعلان کړې ده، بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نوموړې زیاته کړه چې د اګست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوي یا نادرکه شوي دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواوی تنو د قتل مسؤل ګڼل شوي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان هغه رپورټ رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا ادامونو تورن کړی وو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عاقل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانکی لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې دوه جلا چاودنې شوي وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي و. د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلو. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلی کې وروسته راغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډېر سرعت وتښتي. موټر چې ترلسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي د هغه کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکل دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته راغی چې د ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر ښکېل لوري د رښتینو ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ دي چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه اوسي. ویل شوي چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له پنځه میاشتني ځنډ وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. سپینه مانی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا نهیلې کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلې موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي پرون خپل خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شوه امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړي دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده خو څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزه نه شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کېږي. او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزو حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او موسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 6مه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغهرۍ سره مبارزه، د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ یې له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني، هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډېرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبريالانو یو وصل کسي زړه ل اروپאי ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی افغانستان هو بسي. د خبريالانو د اروپאי او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک یې نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په استول غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې SNJ او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبرې لاندې د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای، پکې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبرې لاندې وهل ډبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلومو سیمو ته بیول زیات شوی دي. د دغه سلکسي سي خبرې لاندې له ډلې څو تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدی او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استازولۍ له دفتر لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلورو میاشتو حتی لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنه ځایونه بدلو چې لا تاپلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبر اعلان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبر اعلانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلوم سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبریال سید راشد کاشفی هم سخت وهل سبب و نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبریالې د کار پر مهال ډبول سوای دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبریالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبریالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې اعلانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل سي ترڅو په خبره یې خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نه سي.
افغانستان کې د خبرې اعلانو پر وړاندې ستونزه او ګواښونه لکه د ټولو نه ډیره مهم اقتصادي ستونزه ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندیدو په حالت کې د خبریالان ډیری خپل کار له لاسه ورکړ. اولنۍ میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډیر خبریالان ووهل شو او وتکول شو.
دروان میلادی کال د اگست میاستې له 15 وروسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلي پر مهال په سلګونه خبریالان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبریالانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبریالانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي. طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ پر رڼا کې رسنیو کې د خبریالانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یکشنبې په ورځ د خبریالانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبریالانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو په تیرو 4 میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبریالانو ملي اتحادیې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 178 ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې چې په پیل کې هغه د خپلو ستونزو په اړه وویل.
افغان نظامی محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمیر سریو تر اتیاو پورې رسیږي. اوس مهاله پورې موږ سره هلته او مرسته نه د هند حکومت له لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیس کار اخیسته. موږ ته یې پته دنګه کوم رویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولی شو. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم 24 یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولای شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت موږ لپاره منفي یو.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه، امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته. د افغان نظامیانو لپاره زمونږ سر ته خطره ده. په افغانستان کې نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې له سلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نه وتر کړی، د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپله داسې شخصي ملګري پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیم اندازو سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلی، او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
د افغانستان د پخوانی پوځ یو افسر رحیم الله و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولي دي او اوس په بې برخلیکه حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بې پیلوټه الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اګست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربي پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې پکې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عاملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څېر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربي د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین، د جنرال کلارک او جنرال مکنزي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربي زیاته کړه که دوی په خپلو څېړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبري، ناغیري او یا هم د مجرمانو په څېر عمل شوی وای څېړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اګست په 19مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي دا برید یوه غموونکې تېروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې د داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې یو سل اویا تنه ملکي افغانان ووژل شول.
امریکا لومړیو کې په دې باور وه چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو او موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قرباني شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولی له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی. موږ نشو کولی پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي.
په
ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي هېواد یې امریکا ته د دې کورنۍ د لیږد په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قرباني شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال مکنزي د اګست د 19مې پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو څوارلس ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته له ننګرهاره راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور ګڼې هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي اوسمهال بیې ثابتې نه دي نو غوره ګڼي چې هټۍ یې بندې وي. عام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې چارواکي بیې نه کنټرولوي. د ښار په یوه څنډه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیرې ورځې راهیسې
کله چې ډالر د افغانیو په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شول، د مالکانو له لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شول، او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانیو، او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولی چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي، ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوي دي، او هیچ چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بله موضوع چې خلک یې وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تیر ورځ سهار یوه 8 کیلوی بوري وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ماخام دغه نرخ لږ تر لږه 3300 ته ورسید. نن چې دغه نرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغه سي غوړي، دغه سي نور د ژوند دغه لومړنۍ اړتیاوي چې دي دا نو په ټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او د نرخونو کنټرول خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځینې شین په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې ځینې شین په بل نرخ باندې، او هیڅوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابویونکي نه دي. موږ هڅه وکړه چې د دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه او ونه توانېدو چې دوی سره
د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډېری اوسېدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بېلابېل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي دي چې لامل یې د غزنی ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، باج خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي چې داسې دا څه شی ده، نور تکلیفونه جنجالاتېږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا دي خلکو خپل کې دغه وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر دي خلکو بیا خپل کار دي نه ولا نه لري، هغه به نو دي ته معلوم وي.
او خلک وایدم بدن کمزوري کوي، د دې کافرانو شي دي، د درته مسلمانان ضعیف کوي. دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوایو په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرستیاله وایي په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورټونه ترلاسه کړي دي چې له محاکمې پرته وژل شوي دي. ندا الناشف په خپل نننۍ وینا کې ویلي دي چې لږ تر لږه د دوا ویادي وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو ویاند خغلی وسیق ازادۍ راډیو ته دغه ریپورت رد کړ. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات بې بنسټ دي. نن په کابل کې د یومین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وایي د سربیا پولی ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته له هغې ده چې د ایران سره د دې اتومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د غیګنیونی دوه ورځېنی سیالۍ نن سه شنبه په کابل کې پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن د دغو سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د غیګنیونی په دغو سیالیو کې به 216 تنه غیګنیونکي د کابل ولایت له شپږ ویشتو کلبونو څخه سیالي وکړي. ښاغلی مطمئن وایي په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې له افغان ورزشکارانو یې وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي. د دغو سیالیو موخه د غیګنیونی له ملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوره غیګنیونکو څیرو انتخاب بلل شوی دی. یادې سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې په جمنیازم کې پیل شوې چې ویل شوی په ورځنی ډول به یې څه باندې 2000 کسان ننداري ته ورځي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ درې لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن سه شنبه ازادي رادیو ته ویل په لومړی لوبه کې د حبیبیانا فوټسال لوبډلې وکړای شول 15 د دوو پوړاندې جهیش لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دویمه لوبه کې سولي لوبډلې 12 د دیو پوړاندې د سرکسازۍ لوبډله لمخې لري کړه. او دغه سیالیو په دریمه لوبه کې هم سلسال لوبډلې 3 د دوو پوړاندې مخابراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کابل فوټسال سیالیو لیگ چې پرون دوشنبه پیل شو 25 لوبډلو پکې ګډون کړی چې په څلورو ګروپونو کې سیالي کوي. او د فوټبال په ډګر کې د منچستر یونایټډ لوبغاړو او د دغه کلب د څو روزونکو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی او د لوبو له دوام راګرځول شوی دی. په اروپا او بریتانیا کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په ډېرېدو سره د انګلستان فوټبال غوره لیګ سیالیو کې د شاملو لوبډلو د 240 لوبغاړو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی. دغه 240 لوبغاړي د برایټون، تاتنهام، لستر سیټي، منچستر یونایټډ، استون ویلا او نورویچ د لوبډلو لوبغاړي دي. له همدې امله دغه لیګ لپاره د چمتووالي لړۍ او د ځینو لوبډلو ترمنځ سیالۍ هم ځنډېدلې دي. وړاندې تر دې د یکشنبې په ورځ هم د برایټون او تاتنهام لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوبه له دې امله وځنډول شوه چې د یادو کلبونو د لوبغاړو ترمنځ د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې وې.
نیما نړۍ اکثر بنیان خلیم را بندول لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشرمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر من دوستانو د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخوانی کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشه یي مواد روږدي خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو ای خبر یاست چې د نشه یانو کورنۍ په تېره بیا مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوښتی وي. د کابل اوسیدونکي نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړه بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو، اول خو د 12 کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، پیسې رانه اخلي، پلم چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړي هر ډول ظلم ته غاړه ږدي، وهل ټکول تیروي، لوږې، تندې، درد، رنځ په پټه خوله زغمي. میړه یې ورته وایي که ده ته د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا نه کړي، بچي ورنه اخلي، دا د پلار کور ته لیږي.
هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت یې تهدیده کړې یم، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال ټکول مې تیر کړي دي. نه یې مواد زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چیزی لاړه شو. بچیان میم خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دري اولي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه. دغسې ځان غلی نیسم او هلته کول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دسې پلار سره زندګي وکړي.
یو خو هغه کسان وي چې وروسته په نشو اخته شي، خو ځینې کورنۍ بیا سره له دې چې پوهیږي چې زوی معتاد دی، د دې لپاره چې ځان ورنه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې مېرمنې په اوږو پاروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلی سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي.
د نشه یي سړي میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري. دومره په ټیټه سترګه ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باوره کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور هم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د محتاط کس پښتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی، پله په محتاط کس هم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو محتاط کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د موتاد پر میرمنې او ماشومانو ل رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي، کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې موتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نور خلکو سره، نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټره زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي، غواړي چې د موتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد را لیږد بند نه کړي، نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیونه دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دیچ کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری، داغه مثلا 15-16 و بچیان کور که لری، اگه بچیان خواده نفقه غوریخ دا میرمن بی سواد دا کار نلری، چی شه او که؟
دوی پیو بلا دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیچ کور ترسی، لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اتا دوسی خلک هم مالی دلی دی چه مخبلی من دی بانده فشار ها چه ما تو پیسی را که او مجبور دی، اغا مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامن یو طول دوالا موتاتو بس مور بانده به فشار ها چه اول چه زر که و پیسی را که چه منگه و بی آقای بی چرا بس که اول مجبوریت نبی که نور سنو پیسی بی پیدا نکر آقای غریب خو زرا خسا و آقای بی چرا والا خبلا ما تا قصا و کرو والا تلا می خرسا کرل مجبور ما از کشی و بیشرمی که بیایی که و حال که اتا شیشی ما تایی دقا به دالی جونو شیشی ما تکرلی
تا سو علت سگرنه ای چی بدی ورسته او که والی اقا کسان جب نشو باندی روب دیدیش میری زیاد سد
سو کاله مثلا 55 کاله مخ که اقی وقت که دقا ای رویون و چرس و دقا شاید باندی چوک مانا باندی منو پویده لاویس نم وو اصلا سالویخ 55 کاله چی دا جنگون دی وطن در آقلل دقا شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و. یو دوا د پاره به کچا یو شی کوکنار کړ، نور داسې مسایل نه و چې فابریکې دي جوړې شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو د د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی موادو کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي، یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشئی توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته وي، سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته وي، آیا دی به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي، یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته هم ضرورت لري، تربیې ته هم ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدې کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه وسي، او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته، چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کړي چې په کلو او بانډو کې پخوا دې ترسره کول، تر څو زنانه هم وکولی شي دغه حرفوي درسونه که برخه واخی او لاغی لارز خبیه در خپلی کورنی احتیاجات براکی. موش زیاد کوشش کوو چه پا دی عرصا که دیر زیاد خدمت بکن.
درنو دوستانو، په خپرونه کې روښانه شوه چې نشه د ځان، ښځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، مېرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم، هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملمه هم لرو چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو، اصولي صاحب تاسو ته خراغلاست ویو، خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته، یعنی که د علمي نظره حقوق نظر را تعریف کړی نو خبروي
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را استل دیده دو قشان یا کسان یا چیزونو ل مجموعه څخه که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخ کیږي چې دوی د هغو څخه بعض شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامیږي نو دا د علمي نقطه نظره د انتخاب د حق تعریف و او بل که راشو د حقوقي نقطه نظر څخه تعریف کو نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یا یو چیز را ایستل دي د دو شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم ویده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کورودان اصولي صاحب راځو محدودیتونو باندې به وغږې کړو چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري که څنګه؟
نو اختیار چې ده محدودیتونه لري. په مکمل ډول انسان نشي کولای چې د سزلا وغوړي هغه دې ترسره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې د هیوادونو په قوانینو کې د هیوادونو په پورپونو کې د هیوادونو په مصاحبو کې چې همدغه د اختیار حدود همدغه قوانین همدا اروپا داد هم دا مذاهب تاکی چه دی غوط خواه انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوط خواه پخواره بی زکه با کم سیمه که کم هواد که چه کم خلق و سیدی هغه دی همه قوانین و ارپادات و اودی مو خپل مذهب طبیعی که چرا یو شخص دیگه تخلوار لاشه اینو هر طول خلق بد پروایی حتی دی قوانین پا اساس پانه جزا ورکول که چه بدی اساس مدنی مسئولیت و جزایی مسئولیت و همدارنگ اخلاقی مسئولیت ورده متوجه که گی دو اختیار که دی محدودیت لری انسان مکمل دول نشکه ولا چې د هر سطر سره کې زلې وغوړ.
البته دا به هم پښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه سوال شوی دی.
ګورې کې چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین اساسي قانون جزا کود مدني قانون تجارت اسلامه او نور قوانین او همدارنګ نړیوال اسناد ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه او همدارنګ د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نکړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشته ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوئ. او همدارنګ د انتخابات او برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کی او یا بل ترایه وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترایه ورکی په ترایه کاروي کاره کاروي د خپل ځان انتخابوي بل ترایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوق نړیوال اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوق په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه د تورته ډیر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري. خو د افغانستان مدني قانون په 492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویي چې یو حقوقي تصرف ته او بلکې حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپله لسې وایي چې د انسان د ارادې سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپله یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په ارادې سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپله حقوقي تصرف، یا د انسان په اختیار یا په ارادې سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي، چې دلته خپله په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپله هم د اختیار په برخه کې حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کوربدان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېړو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوي دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید چې دوی ته به ګټه ورسی. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق او برخه کې فرمایي چې تو، یعنی انسان چې ده انتخاب لري، انتخابولی شي، نو دا خلک چې دی دوی خپله انتخاب کړي دي، امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې، چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامي شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کوم اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي، نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کړي چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کوروادان، که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. ښه به وي.
زما پیغام دوستانو ته دا ده چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق واوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس دا چې زموږ زیاتره مشکلات موږ ته مخ ته راوړي دي، زمونږ ډېر پلانونه خراب کړي دي. او کله مو چې چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د بځان تحمیلوئ، ما پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خپرونه کې راسره وئ. کور ودان درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم، الله مو مل شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.